السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم پایل د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو بریټ شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل دی اکشن به په مخام یو بریټګر د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حمله هڅه وکړه خو خپل هدف ته رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت د بریټ د څرنګوالي د بریټګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دی خبر کړی. بلور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه چې د طالبانو ضد وسله وال ډله ده د مسئولیت اخیسته او ویلی دی چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي رادیو نه توانیدل چې د قاعده په خپل وخت توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشر مانی وای پتیری و اونې کې په دوه جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان لخواوري شوی لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشر له دفتر نن دوشنبه په یو خبر شوی بیان کړی تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د غبریدونو غندلی او هغه نو قانون او پرون کې اقدامات بلل دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلی ګامونه پورته کړی څو د دغه سناوړو پیښو مخاونسي په شوی بریدونو کې وژل شوی کسان چنایان بلل شوی چې افغانستان پولیس ته نږدې د سرو زرو په یو کان او د سړک جوړونې په یو شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د غونډو څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي خو د تیرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړې هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورونا او چارو وزیر محسن نقوی وای چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پښتونخوا له تور سره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه د په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل چې په بلوچستان سره او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خبر پښتونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړې نه عملي کوي نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو دریو ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوي زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نو موړه یو ورځ ورسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرک چې پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره لارې چارې ومومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوف به د سیشن بی پورس په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگټن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده. ازادي رادیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وای په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي.
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي.
د خوست ولایت د انتریزیو اولی شهرو په ولسوالۍ کې دوه کورنیو ترمنځ پخوانی دښمني په دوستي بدله شوې او په دغه دښمني کې ښکېلې کورنۍ خوښې دي.
د موږ دا بدی چرمنځ ته شو نه کې مو دوه ترونه لیمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمانو.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارګران وای د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نن د دسمبر لومړۍ د ایډز نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې پر ایډز د اخته شوو کسانو وضعیت کتنه کړې ده.
زمانه تر ورځې چې دې ناروغي باندې اخته شوې مو ورځ تر بلې کمزوره کېده، له ټولو نه ګوښه شوې تر دې چې وفات شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د تاجکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دي چې تیر اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په دې د خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دغه بریدونه افغانستان پولې ته نږدې د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې شوي دي. دا موضوع زما همکار صفی الله استانگزی تعقیب کړی په سټډیو کې. را سره د استانگزی صاحب، د دغه بریدونو په اړه د تاجکستان ولسمشر نور څه ویل دي؟
مننه. د تاجکستان د ولسمشر تر څرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولې دي. دا خبره د بدخشان د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار نن رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان د چینایي وګړو نومونه نه یاد کړي، خو د تاجکستان ولسمشری مانی ویلی چې افغانستان د دې خبره په بریدونو کې 13 ونی په دوه جلا بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوی کسان چینایي وګړي دي. په لومړی برید کې چې د نومبر په شپږشتمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوی، لکتر لګه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په دیرشمه همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لکتر لګه دوه چینایي کارګران کې وژل شوی او څو نور ژوبل دي. لدی سره جوخت چین له خپلو ادباو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو د ورستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګونې ویلي و چې ځینې کړۍ پکې ښکېلې دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه واره تېر اونۍ بریدونه شوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی و او هلته یې د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړي وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په د هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. د پروګرام تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان ویمن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو د ملاتړ هڅه کوي. د ملګرو ملتونو اړوند دغو دواړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، دا خطرونه د سړکونو له نامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو ان هبیتات ویلي، د ښځو او نجونو لپاره د خوندي او امن فضا رامنځته کول اړین دي ترڅو دوی بېلابېل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو انجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډیریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما در خیابان ها
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکو لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راته ګروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. ان له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې ان لیکل شوی نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر دیرشمه په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په پنځمه برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو شپېته سلنه ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې بې سرپرسته دي. زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې درې ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. ان له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلای.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. دغه راز په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان میرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان یې شریعت نه بلکې سخت دریځی بولي.
وینځو په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه د افغانستان په وخت په وو بجو باندې پیلېږي. په دې خبرونه کې نن بیا هم په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت په تیر بیا د خزو د حقونو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمېرې له لارې کولای شئ چې تماس ونیسئ: 00420001220229. د خوست د تریزو او علي شیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل شوي ول، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په دوستۍ بدله شوې ده. په لویه پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې بلل کېږي چې له اوږدو لسیزې روانې وي. ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر اوسه له شپږ سوه ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په مرسته یې د حلولو لپاره هڅې روانې دي. نور حال د مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپورټ کې.
د خوست ولایت د ترزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنی د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرین شاه او حاجي مامور شاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول په یاد دښمنۍ کې 4 کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
د 15 کال چې مونږ دا به ډیر مرسته شوی و. ډیر تریخ ژوند دی، نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویندې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د مونږ دا بدی چې رمانځته شوه، نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو، داسې یو لکه خپل لکه خایلوس یو چاپ لوس وو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې مونږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناستې ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم میاشتو پته شوی هغه دوه نور نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسون دي خو سر تر سوال یې ډېر وخت تقریبا
بلخوا. هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښول چې د دوی غوښتنه ښکیل لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
دا مانځکې ډېر غوړ زیان رسېدل او 4 کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. او یقیني کدي ځل نه دي ته وایم چې په 1,00,000 روپۍ چارو کړی و او زه به دومره نه وخښول، دومره به نه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مکړل دی، غوی کې سره ګاډي کړلې یا دی کومه مینه دې شي ډېر خوان وکړلو.
قومي مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپل منځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی هلې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان ویل
څو میاشتې مخته مو قدم وکړ، یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه د هغې سر مو پټ کړو. دغسې څومره چې مونږ ته خدای عمر روکړه ده خپلې هلې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته یخ پلویرتو سول زوری کو چې بادای کې خیر نشتا په ملو مړی نژن نکیږي.
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځای مسؤلینو هم برخه اخیسته و په خپل خبرو کې ول د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ وسو شل قضیه ثبت شوی چې په ورسته څو کلونو کې د قومي مخور او ځای وسدونکو په همکاري یو سلاویات دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکنه یو خلو اړخونو په خپل منځ کې سولېز او د دوستۍ ژوند پیل کړای دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی لډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کارګرانو د ټولنې او د حقونو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت او بیلابیل پرمختیایي مؤسسې دي د دغو کارګرانو لپاره د سیمو موسم او اقلیم ته په کتو داسې پروژې پلان کړي چې د ژمي په موسم کې هم د کارګران به کار پاتې نشي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی 15 لازم خان عابد دی چې وایي د شپه کسیسې کورنۍ سرپرستی کوي او له کابو 15 کلونو راهیسې د ودانیزو یا ساختماني چارو کارګر دی. خو د ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د زمي موسم پراتلو او هوا په سړېدو سره په اکثریت سیمو او ولایتونو کې ودانی سچارې په ټپه ولاړې دي او دای او نور کارګر ملګري یې بیکار دي چې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شوی دي.
عابد وایي چې مخکې د سیمنټو په برخه کې د کارګرۍ ورځنی عاید
350 افغانۍ و. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو کې شپږ کلن لطیف چې د شپاړس کسیزې کورنۍ مشر او د ګچکارۍ په برخه کې شپاړس کلنه تجربه لري وایي چې د کورنۍ اکثره نارینه غړي یې په بېلابېلو ودانیزو چارو بوخت وي، که څه هم ټول کال کارموندنه ورته سخته وي، خو په خبره یې د زمي موسم کې دای او زامن یې ټول بیکاره دي چې له بدو بشري حالاتو سره مخ کیږي. د ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ورځ کې تر 500 افغانۍ مزدوري کوله، خو په خبره یې که څه هم په دې وروستیو کې دا عاید حتی 150 افغانۍ ته راټیټ شوی، خو اوس بیخي بیکاره دی.
هر هفته ای بس تو دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشم.
دلتا افغانستان کی پټول برخو کی کار ډیر کم دی، په اونۍ کې کارګرو ته له دوه ورځو زیات کار نه موندل کېږي او چې پیدا هم شي په ډېره سختۍ وي. زموږ کار په مخکې د حمل له میاشتې پیلې ده، تر اتمې یا نهمې میاشتې، خو چې هوا به سړه شوه د دې لپاره چې اوبه او سیمنټ یخ وهي کار بندې ده. خو اوس دا هم نشته، نه خوراکي توکي او د پوښاک څه نه موندل کېږي. چې څوک مو ناروغ شي تر روغتونه د کرایې پیسې نه وي، ځکه بېکاري زیاته ده.
د ودانیزو چارو د کارګران د طالبانو له حکومته او بېلابېلو پراختیايي مؤسسو غوښتنه کوي چې د کارموندنې او یا هم د دوی په خبره د کاري پلانونو تنظیمولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د کارګرانو د ټولنې ځینې پخواني چارواکي او د دوی د حقونو فعالان د افغان کارګرانو پر ملاتړ ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې امکا یو پخواني چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نو مخبور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ټولو افغان کارګرانو اقتصادي وضعیت اندېښمنوونکی دی، خو په خبره یې د ساختماني چارو کارګران په ځانګړې توګه د زمي په موسم کې له بدو بشري حالاتو سره لاس او ګریوان وي. خو له دې ستونزو وتو ته څه کول پکار دي؟ د امکا دغه پخواني چارواکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دولتي کچه باندې ورته هوا پروګرامونه برابر شي، ځکه چې افغانستان مختلف آب و هوا لري. په ژمي په سیزن کې په ځینې ګرم ولایتونه او یخ ولایتونه دشي چې بعضې پروژې دولتي کچه باندې غټې پروژې چې په تقسیمات باندې سره تقسیم کړي، هم اوس خو په ساختماني چارو کې که دولت وکړي بعضې مواد چې استعمال شي چې په هر وخت کې کار وکړلی شي. په ساختماني چارو کې مشخصې تګلارې په دا رقم په کار دي چې پروژې په داسې رقم باندې ډیزاین او هغه شي عملي شي چې تر څو پروژې داسې وي چې په د اوړي په سیزن کې په یخو ولایتونو کې هغه کې او بیا په د ژمي په ساحو کې په ګرمو هغه کې ډیزاین شي، ترڅو
دا کارګران په دوامدار ډول سره پکې مسلوبه اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي او ډیری هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کارموندلو په لټه کې وطن پرېږدي. که څه هم په افغانستان کې دا مهال د ټولو کارګرانو او کسبګرو کره شمېر مشخص نه دی، خو اوس د بدو اقتصادي حالاتو او له دولتي ادارو ایستل شوي او تنقیص شویو اکثریتو کارکوونکو هم د لاچارۍ له امله کارګرۍ او سختو کارونو ته مخه کړې چې د بیکارۍ د لوړې کچې له امله کار موندل هغه هم په زمي موسم کې ورته خورا سخت او ځینې وخت حتی ناشونی وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان په شمیر سیمو کې پر دې ناروغي د اخته شو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وای کله چې د دوی عزیزان یا ملګري پر دې ناروغي اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایی متخصصین وایي ایډز یو خطرناکه وایروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. نور حالې په دې رپورټ کې
یو
افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ.
دی چې نه غختل نوم او د اوسیدو د ځای نوم یې پر راپور کې خبر شي د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناروغي د کاکازوی سخت زپل او کمزوري کړو.
زما د ترزه چې د ناروغي باندې اخته شوی وو ورستر بل کمزوري کېده کله نه کله نسناسته هم کېده چې دا کارت ولر معلومه شو چې د هیڅ ناروغي لري. د دې خبرې له اوریدو وروسته تر بلې حالتي خرابېده له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګالت تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود بستر
دا انجلی ډیر ځوان و او 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ د خېټې ورسته وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات لاره په دین ناروغي اخته شوی ده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې د چنن دوشنبه د دسمبر اوله د ایډز لنډیوالې ورځ سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوې پرمختګ د ادول وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوي پیښې 40% او له دې عمله د مړینې کچا 80% کم شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسي اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دا وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران لدی ناروغي سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ لګواخ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوی د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیه لاندې خلکو ته رسیدو لپاره حیاتي دي لپاره غورځول کیږي. د بیان پټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پایته نه دی رسیدلې او اوسنۍ شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یو نوې تګلار اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بیلابیلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بیلابیلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولای شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بیلابیلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدای شي.
رای انتقال بیماری
د ناروغي د وینې لارې انتقال کی د غرض د متدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقال کی. تر دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکه پر مهال هم له یو ناروغ انسان روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالیدای شي او له همدې اړیکې چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغي اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو لارې هم هغه چې پام ورته نیوي شوی او د غرض د غوګونو د سوري کېدو لارې هم انتقالي کی ځکه هلته هم شریک استنه استفاده کیږي.
انتقال پیدا کنه
دی وای چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفاده ډډه وشي. د غرض په هر شپږ میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا خستلو پر مهال باید وینې معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي له همدې عمله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېرې اخته کسان خپل ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا لامل یې د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغي د کورنۍ غړي اخته شوی وایي ډېر خلک له دې عمله چې نور کسان به یې په ناروغي پوښي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو په عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغي اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نه کړي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
افراد مبتلا به
د ایډز په ناروغي اخته کسان کولای شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي. خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنکړي چې کلتوري مسایل دوی له ژوندو وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره احترام چلند وکړي او بل دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغه ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بل ویرې او شرم روغتیايي خدماتونو ته لاسرسي ولري.
د دسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ ای وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شو. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولای شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.